برابر کړي. د دغه ریاست د کار امیر مولوی محمد یوسف محمد وایي په کندهار کې به د نخیا او پشمی فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
فلاله اوس موږ تقریبا 1140 صف نفر لرو د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي، موږ راجع کړي دي، موږ راځي صف لرو. په دغه نفرو کې داسو 200 نفر ته موږ اوس فلاله پر کار باندې روان دي، کام ورته پیدا کړی دی. او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو، ښاروالۍ ته معرفي کوو، یا دغه اوس فلاله په پلان کې د دغه د نساجي په پرکه دغه ته موږ هم ډېرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کوو او دلته ځای کوو.
دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې بیکاري زیاته سوې او ډېری کورنۍ د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو وس نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور چې نړیواله موضوع ده لرو.
د امریکا جمهوری غوښتونکي د 2024 کال د پاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او په ملګرو ملتو کې د امریکا د پخوانی سفیر او د جمهوری غوښتونکو بلې نوماندې نیکی هیلی له منځه باید یو کس وروستي د ورته وټاکي څو په نومبر کې د ډیموکراتانو له کاندید او اوسني ولسمشر جو بایدن سره سیالي وکړي. په اکثرو ایالتو کې پرون د ترامپ مخالف او ملاتړو خپلې رایې کارولې. د ترامپ یو پلوي د ټینیسي اوسیدونکي جان مکارتي رویټرز ته وویل
ما ترامپ ته په دوو تیرو ټاکنو کې رایه ورکړې. زه فکر کوم چې هغه د نورو کاندیدانو پرتله له خلکو سره یو اړیکه لري، ممکن دا یې په ګټه وي یا یې په زیان، خو هغه رک سپین ویونکی دی.
لدی چلو ایسی شنبا یا سوپر تیوز دی که ده 15 ایالتونو خلکو ده جمهوری غوښتونکو ګوند ده کاندید ده ټاکلو لپاره رای ورکړي، ځینو نیکی هیلی غوره کړي. لدی ډلې چارلز بولتن اسوسییټډ پریس سره خبرو کې وویل
زه په واقعیت کې د ټرمپ پلوی وم، خو د سړی زه سخت وویرولم. ما لومړی وار ډېر کسان قانع کړي وو چې ده ته رایه ورکړي. خدای له خپلو نظریاتو او توندلارۍ سره د دې لامل سو چې بیا رایه ورنه کړم.
ترامپ وروسته له هغه سې شنبه د جمهوري غوښتونکو لخوا په 15 ایالتو کې د لومړنۍ رایګیري د اخیستلو لپاره ودرېد چې د امریکا سترې محکمې د کولوراډو ایالت د عالي محکمې هغه حکم لغوه کړ چې د دغه ایالت په ټاکنو کې د ډونالډ ترامپ د نوماندۍ د منع کولو په اړه کړی و. د کولوراډو ایالت محکمې ډونالډ ترامپ د 2023 کال د جنوري په 6 د هغه د پلویانو لخوا د کانګرس په ودانۍ په یرغل کې په فعال رول لوبولو تورن کړی و، او په همدې خاطر یې د امریکا د اساسي قانون له مخې هغه له نوماندۍ منع کړی و. خو سترې محکمې ویلي ایالتونه یوازې د ایالتونو د چارواکو په اړه پریکړې کولای شي. د فدرال دولت چارواکو په تیره بیا ولسمشرۍ مقام په اړه داسې پریکړې یوازې د کانګرس په لاس کې دي. د جمهوری غوښتونکو لخوا ولسمشرۍ ټاکنو ته د وروستي کاندید په توګه ترامپ 215 ټاکنیزو استازیو یا ډیلیګیټس ته اړتیا لري. ځینو لومړنیو پایلو ښودلې چې ترامپ په 203 نمرو مخکې دی، حال دا چې سیالۍ نیکی هیلی 3 ټاکنیزې استازولۍ خپلې کړي. تمه ده د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 ترسره شي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د اونۍ په پیل کې د بلوچانو کلتوري ورځ وه. د اونۍ په پای کې د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت لیکوالي پاکیزه آرزو یو شمېر مقالې لیکلي، په دې اړه مې د دوی نظر اخیستی. د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د بهیروالو په اړه مې د منلې شاعري پروین ملال نظر پوښتلی
چې وزر ماتې کوترې په ټپي حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي.
په زابل کې لومړی ادبي بهیر فعال شو.
ډېری لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو و دې ته زړه ښکړی دی چې وغونډې ته راشي او ګډون پکې وکړي.
شعر لرو
لکه واوره په دې لار کې به وباسي، یو سړی دی انتظار کې به وبسي.
د یو شمېر نور مطالبو ترڅنګ د یو کتاب پاڼې اړو
د حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان
د مارچ دویمه د بلوچانو کلتوري ورځ. د بلوچانو لویه برخه په بلوچستان، افغانستان او ایران کې ژوند کوي. ځینې بلوچان په مرکزي آسیا او عربي هیوادونو کې میشتي. په فارس خلیج کې عمان چې شاوخوا 4 میلیونه نفوس لري هغه هیواد دی چې د بلوچو شمیر پکې په نسبي ډول زیات دی. په دې هیواد کې له عربي ژبې وروسته ډېر خلک په انګلیسي پوهیږي او بیا په بلوچي خبرې کوي. له تیرو 8 کلونو راهیسې بلوچان خپل کلتوري ورځ نه هیروي. د دوی په باور د مارچ په 2 د کلتوري ورځ له لمانځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکي نسلونه له خپل تاریخ، ژبې او خپل رسم و رواج بې خبره پاتې نه شي او نور ولسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ میاشتې 2 نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، بلوچستان په دغه ورځ بلوچي قومي کالي اغوندي، بلوچي خواړه پخوي، بلوچي سندرې شعرونه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغه ورځ له لمانځلو څخه یې مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مېشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ 2 د بلوڅو د کلتور ورځې یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل ښیي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي، بلوڅان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
دا ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره ښیي چې ژبه او فرهنګ یې د نورو تر اغېز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کېږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوچ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په 4 عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروښي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکهګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوو.
بلوچان لنه کلونو را پدی خو د مارچ په 2 خپل کلتوري ورځ لمانځي او په بیلابیلو هیوادو کې مش بلوچان پدی ورځ هڅه کوي چې له جامو نیولې تر سندرو او وطنونو پورې د خپل کلتور رنگینې خواوې له نورو سره شریکې کړي. بلوچستان کلتوري ورځ د اونۍ په پیل کې وه او د اونۍ په پای کې د شزو نړیواله ورځ ده. لې وی خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شخې دلایم چې د مارچ د 8 په مناسبت یو شمیر مقاله لیکلې دي. جمعه د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. هر کال د دې ورځې په مناسبت په نړۍ کې غونډې جوړیږي، نندارتونونه پرانیستل کېږي، آنلاین بحثونه کېږي او نورې هڅې د دې لپاره کېږي چې د ښځو کلتوري، سیاسي، اجتماعي او اقتصادي لاسته راوړنې یادې شي. دا ورځ په ورته وخت کې د دې لپاره په نړۍ کې لمانځل کېږي چې نارینه او ښځې توپیر نه لري، دواړه د دوو انسانانو په صفت ورته حقوق لري. لومړی ځل د ښځو نړیواله ورځ د امریکا د سوسیالیست ګوند له لوري په نیویارک کې په 1909 کال کې تنظیم شوه. وروسته چې بیا کله په 1910 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې ښځو د رای حق ترلاسه کړ، د مارچ اتمه د هغه وخت په سوسیالیستي هیوادونو کې ولمانځل شوه. خو له نن نه 23 کاله مخکې دا ورځ د ملګرو ملتونو له لوري د یوې نړیوالې ورځې په توګه تصویب شوه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې ورځې په مناسبت پریکړه کړې ده چې د تاریخ په اوږدو کې یو شمېر اغیزمنې افغان میرمنې معرفي کړي. دا مسؤلیت کې سلیکوالي پاکیزه ارزو منلی او یو شمېر مخکښې ښځې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د کومو میرمنو په اړه مقالې لیکلي.
په دې کې ما چې کومه ښځې معرفي کړې دي، په کې اغله ارواښه د معصومه عصمتي وردګ ده، اغله صالحه فاروق اعتمادي ده، همدارنګه د افغانستان ملکه سرایا ده، اناهیتا راتبزاد ده چې همدارنګه مونږ خوا ده د پښتونخوا په خدای خدمتګار تحریک ځینې غړي وې چې هغوی هم ادبي برخه کوله، هم یې په اصطلاح یو نوی ټولنیز کار هم کول. یوسن یوسن اتکه وې سیاست امونو بشرا سیده بشرا بیگم ده، الف جان خټکه ده، مرمن نسیم ولی خان ده. دا ما انتخاب په سیاسي برخه کې او نو وختل چې دې لپاره کې خبري وکم. ما دا خزو نمونه اوریدلې او عمره ډېرې مینوې لوستې، خو چې ما کله په دې پسې اوس هغه څېړنه وکړه یا مې کوشش وکړ چې ډېرو مواد ته لاسرسی پیدا کړم، دې واقعاً د ما نه تصور نه ډېرې لوړې وې او بېحده ډېر عالي کار یې کړی دی. خپل وخت کې چې کوم مسؤلیتونه دی تصورت سي
تاسو د کومو مراجعو په اساس باندې د دې مېرمنو په باره کې لیکنه کړې ده؟
چون زه له هېواد لري یم، ما کتابونو ته ډېر لاسرسی نه و، خو ما ځینې دوستانو ته او هغه شناخته پېژندل شوي استادان چې زه ورسره یم، ما هغوی سره اړیکه ونیوله، هغوی ځینې کتابونه راته راولېږل، هم تاریخي کتابونه او په ځانګړي ډول داسې تذکیري چې د مېرمنو په هکله لیکل شوي دي. په دې برخه کې ما ته ځینې کتابونه، هغه د کتابو پي ټي ایف چې و هغه ما ته راغی، او همدارنګه په ځینو فیسبوک پاڼو کې او سایټونو کې زموږ د هیواد تاریخ پوهان او هغه خلک چې تاریخ برخه کې زده کړې کړي یا په تاریخي لحاظ دی ډېر معلومات لري، زه د هغوی سایټونو ته هم لاړم، فیسبوک پاڼو ته او نورې داسې ښې مرجع وې چې کافي ښه معلومات پکې وو، خو د دې معلوماتو تصدیق ما ته ډېر سخت و. ما ډېر زیاتو مراجعو ته کوشش وکړو چې زه ډېر ځای ته لاړه شم تر څو وکولی شم د دې خبرې موضوع تصدیق کړم چې آیا واقعا دغسې څه وو. او ما چې ولیدل تقریبا دا معلومات تر ډېره حده کره وو او ډېرو چې لیکل کړي وو په دې اشخاصو هغه ډېر مشترک خبرې همدغه وې چې ما خپلو د پېژندګلوۍ کې راواخیستې.
په دې مېرمنو کې ځینې معاصرې دي، یعنی په وروستیو کلونو کې ژوند کړی دی، لکه مېرمن معصومه عصمتي او لکه مېرمن ولی خان، چې د دوی په باره کې معلومات هم آسانه دي، لیکن د ځینو نورو کسانو په باره کې لکه د ملکې سرایا سره لري چې ډېره مشهوره ده او ډېر کار یې کړی دی، خو بیا هم معلومات یو ډول ګونګ نه دي، یعنی له سختۍ سره مخامخ نه شوي چې د داسې یو شخصیت لکه ملکه سرایا په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړي.
بالکل، دا یو بدمرغي ده. ما یو وړه مقدمه لیکلې وه، ما په همدې موضوع ته اشاره کړې وه. په هغې مقدمې کې ما دا ویلي وو چې کله چې تاسو په تاریخ کې تاریخ ګرځئ، البته تاریخي کتابونو کې ګرځئ، تاسو داسې هېڅ هم نه پیدا کوئ چې تاسو له هغه څخه یو څه اغز کوي. دا سوال ما ته خپله هم ډېر جالب او چې ولې د دې ښځو نوم دومره غټ راخیستل شوی په تاریخ کې، خو د دې باره کې هېڅ هم نشته. فقط یو دوه یا درې کرخو کې د یادونه سیده ما ته ډېره سخته وه. د ملکې سرایا مبارکې معلومات پیدا کول وکن ډیر سخت خو خوشبختانه زینی د معلومات ما پیدا کوله استادانو څخه چې کافی ډیر معلومات کې مخصوصا د ملکی سرایا او ملک مرکه ده چې هغه په له فرانسوی ورځپاڼې سره په هغې وختو کې کړې وه. په هغې مرکه کې کافی ډېرې پوښتنې دي او د ملکې سرایا د فکر او د پوهې او د کوم سیاست یا کوم پروګرامونه چې درلود په هغې کې ډېر ښه منعکس شوي. ما زیاتره د هغې مصاحبې په اساس تاکید وکړو او د هغې د شخصیت یا د هغې هغه پوهه چې وه له هغه څخه مې اغز وکړو او ما په دې باندې لیکل وکړو. همداسې نور استاد عظیم سیستاني هم او نورو دغه د قاموس کبیر افغانستان چې دی یو سایت په کې هم کافی ډېر نوي معلومات دي ملکې په حق نه وو او چې ما د ټولو نه استفاده وکړو.
تاسو سیاست مدار میرمن مرای انتخاب کړی دی، لیکن ځینې نور سیاست مدار میرمن هم د افغانستان په تاریخ کې ډېرې مهمې دي، لکه زرغونا انا، نازو انا، لکه د میوان ملاله او ځینې نورې. نو دغه کسان چې اوس تاسو ما ته وویل چې تاسو انتخاب کړی دی، دا مو د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د سلام مشورې په اساس انتخاب کړی دی او کنه؟ ستاسو خپل انتخاب؟
دا انتخاب چې دا د خپل انتخاب او ځکه ما دوی ته وویل چې دا راخیسې چې دی زه د دې له نومونو څخه یا شخصیتونو څخه متاثر یم. داسې نه ده چې د نورو دا سلسله په همدې یولسو دولسو نو زما اراده ده چې ډېرې زیاتې مېرمنې زه معرفي کړم. دا چې زما څومره وس رسېږي نشم ویلی، خو زما بسنه په همدوی نه ده. او د تېر تاریخ په باره کې چې دا د سل کلن تاریخ مخکې کوم خبره وکړو، د نازو انا او د زرغونې انا او د ګوهر شاد بیګم دې باره کې ما په هغه مقدمه کې ولیکل چې د دې ښځو په باره کې دا خبره شوې چې دوی مشاورې دي، دوی مشورې ورکولې. دوی مثلا نازو انا د میرویس خان په جوړولو کې او زرغونې انا د احمدشاه بابا په جوړولو کې ونډه درلوده، خو د دوی هغه دایره صلاحیت معلوم نه دی چې مثلا څه قسم ته له دې څخه هېڅ کومه یوه رسمي وینا نشته. یا مثلا دوی ته داسې څه نه دي په تاریخ کې راخیستل شوي چې مثلا زرغونې نن پنځوسو نفرو ته یا لکه ملکه سرایا چې وینا کړې وه د استقلال نه وروسته، دغسې څه نشته چې مثلا زرغونې انا یا نازو انا دوی خبرې کړي. یعنی دوی هغه رسمي
خوب اخلي. دا خو د زمان هغه ده تاثیر دی، ځکه چې د احمدشاه بابا وینا هم نه لرو، د میرویس نیکه وینا هم نه لرو کنه. نو د ملک سرایا د وخت خو لا هم نوې راډیو پیدا شوې وه او نوې مطبوعات یو څه پیدا شوي وو. سه وین مرکه
مثلا د یوې نیکه یا همداسې د تېرې زمانې له دغې اتمې پېړۍ وروسته چې ما وکتل له میرمن ګوهر شاد مخکې موږ داسې کومه میرمنه نه درلوده، یا شاید ما سره د کتابو کمبوتي وه. او یوه هغه ډېر کار چې کړی ګوهر شاد بیګم وه په تیموري حکومت کې، چې هغې ماغم په فرهنګ برخه کې ډېر کار کړی، یعنی سیاسي له لحاظ نه فرهنګي برخه یې ډېره مخې ته وړه. خو بیا هم د دوی په باره کې خو کافي ډېر معلومات دي، دوی په باره کې کتابونه لیکل شوي دي، مګر د زرغونې انا او د کله چې خبر راځي یا د نازو انا هماغه دوه کرښې دي یا درې کرښې دي. تر دې زیات دوی په باره کې څه نه دي لیکل شوي. یا مثلا د دوی باره کې کوم نوی جلا صفحه نشته، یا د دوی په باره کې کوم جلا کتاب نه ده لیکل
شوی. نو وبښه، نو فکر نه کوي چې د همدغه شخصیتونو په باره کې په کار ده چې تحقیقات وشي تر څو پورې د دوی په ژوند باندې نوي شیان را پیدا شي. مثلا یو ډیر معروف شخصیت د په افغان میرمنو کې د امان الله خان مور ده، چې خلک وایي د امان الله خان د سلطنت په رامنځته کېدو او د امان الله خان په شخصیت باندې د ډېر تاثیر و، د امیر حبیب الله خان په شخصیت د ډېر تاثیر و. خو ځینې کسان هم داسې نومره کې پاتې دي. څرنګه د دغو مقالو لیکلو وروسته داسې احساس تاسو ته پیدا نه شو چې په کار ده چې یو څه ډېر تحقیقات وشي چې نومره کې او یا فعال میرمنې باید نور افغانانو ته څوک وروپیژني؟
بالکل، دا خو اړتیا ده. دا کار خو باید په هغه وخت کې شوی وای، او زموږ تاریخ لیکونکو یا د موږ څېړونکو دا کار خو باید په هغې وخت کې کړی وای، چون په هغې وخت کې دغه سل کلن لاساور له انقلاب نه مخکې دوران خیم او تر هغه وړاندې هلته دوی ته زمینه سازي وه. په هغې وخت کې شاید د مواد ډېر زیات و او دوی کولی شي هغې ساحو ته تللي وای، ساحوي څېړنې کړي وای. خو اوس د ساور له انقلاب نه وروسته دوی د افغانستان ټوله معنوي او مادي دارایي ټوله وسوځېدله، باینه لاړه. شاید هغه وخت هېڅ کوم معلومات اوس هم پیدا نه کړو. بالکل اړتیا ده چې زه په همدې خبره باندې ما ډېر تاکید وکړو. په هغه مقدمه کې ما همدا وویل چې ولې نسته، ولې دا ښځې داسې ګمنامې دي. دوی چې ما همدا پوښتنه کړې چې یوه ښځه چې یو امپراتور جوړولی شي، ولې هغه خپله امپراتوره کېدای نه شي؟ ولې د هغې په باره کښې ولې موږ د تاریخ کښې جلا فصل نه لرو؟ ولې د هغې په باره کښې خبرې نه دي شوي؟ نو دا خو ډېره مهمه ده. خو په دې وروستیو ورځو کښې د فیسبوک په پاڼه او په ځینې سایټونو کښې استاد سیستاني ځینې معلومات خپروي چې زما لپاره جالب دي. او د غازی امان الله خان په مور باندې دوی ډېره مفصله لیکنه کړې ده، او ما خپله همدا میرمن مې هم په لیست کښې ده. انشاءالله هغې باندې مې کار شروع کړی غواړم. دا معرفي کوم د هغو په معلوماتو په اساس، او که چېرې زمینه سازي کېږي یا اوس هم وخت وي، موږ د هېواد نه بهر یو، باید د دې ښځو باره کښې ډېرې خبرې وشي. او زه داسې نه پوهېږم، ولې داسې اټکل کوم چې قصدن دا خلک د صحنې نه ایسته شوي. زه داسې فکر کوم چې دوی کار کړی، دوی داسې ګمنامې نه وي، دوی داسې بې حرکته نه وي، دوی دومره بې استعداده نه وي. خو دا چې د ټولنې کښې حساسیت و یو ډول قصدي ډول دوی شاته پاتې شوي دي، چې یا د حساسیتونو مخه، البته دا زما خپله شخصي اندازه ده، یا د حساسیتونو مخه ونیسي، او یا نه پوهېږم مصلحت به و وخت چې یوه وګورې د استاد سیستاني د امان الله خان د مور باره کښې ډېرې زیاتې خبرې کړي، مګر دا په تاریخ کښې نشته. ولې نشته؟
دا مهمه پوښتنه ده، لیکن برات څوک خلکو ته نشي ورکولی چې دا کار یې ولې نه دی کړی. اما له لویو سره د افغانستان تاریخ ته چې ګوري، تاریخ تنها تر پاچایانو راڅرخي. دا اوس هم همغه پخوانیو د سولې په کلونو کې چې دا ځینې نومونه ژوندي ساتلي دي، د هغوی هم کور ودان، لکه نازو انا، لکه زرغونه انا. او کوم فکر کړی د معاصر افغانستان چې احمدشاه بابا یې بنسټي شی ده، له هغه را وروسته یا د میر هوتکیانو له تحریکه د نازو انا او د زرغونې انا او د بیا وروسته د میوند د ملالې له نومونو وروسته، ورو ورو دا نومونه په ځای د دي چې زیات شي کم سوي دي په تاریخ کې. همداسې نه ده؟
بالکل.
له لیکوالې پاکیزه ارزو څخه مننه. د دوی مقالې د مارچ د اتمې په مناسبت د میاشتې له پیله د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له لورې په خواله رسنیو کې خپرې شي. د بهیر په خپله تېره غونډه کې د شاعرې او لیکوالې پروین ملال ستاین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د پروین ملال د شعري کلیات په اړه وړانګې وړانګې مې باهو او ټوله شاعري خبرې وشوې. مقالې وړاندې شوې او له دوی سره د شعر په اړه مرکه وشوه. له آغلي ملال څخه مې پوښتنه وکړه چې دا غونډه د دوی په نظر څرنګه وه.
ما ته د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر د دې غونډې په جریان کې چې ما ته یې نیولې وه یا زما د کتاب په هکله یې نیولې وه، داسې یوه پوښتنه پیدا شوه چې زما د وطن لونه به په ادبي او فرهنګي برخه کې د بدلون او نوښت دغه یون په دومره ګڼو ستونزو کې په دومره لنډ وخت کې څنګه کړی وي. د غونډې په جریان کې چې د دوی د هر یوې ځواک ته متوجه سوم، په هر یوې جلا جلا ونازېدمه. هغه د بهیر هغه غړي چې اوس د هېواد څخه د باندې دي او په هېواد کښې دننه دي، ما ته د یوې ښځې په توګه ده معلومېږي چې دوی هره یوه په څه ډول ستونزو کښې هغه دي، د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. مسافري خپله لویه ستونزه ده، او بیا په نوي وطن کې خپل ځان تر یو ځایه پرې رسول غلابیل. په هر صورت ما په خپل ادبي او فرهنګي ژوند کې لسګونه غونډې لیدلې. د دې غونډې په جریان کې چې ما کوم احساس درلودې هغه د ټولو څخه بیل و. زه د ټولو څخه یو ځل بیا مننه کوم د میرمنو د آنلاین بهیر د هغه هیئت څخه چې دغه غونډې رهبري کوي، او د نورو ټولو څخه. هر یوه ماته خپل ځای لري، او خپل اهمیت لري، هغه چې په هیواد کې دي او یا د هیواد څخه د باندې دي. هر یو ګڼې ستونزې لري زه پوهیږم، نو زه د دوی د هر یوې څخه ډیره ډیره مننه کوم. خدای دې د ژوند په ټولو چارو کې بریالۍ لري.
داخل ملال نصرمی د میرمن ادبی بهیر د غونډو د برخوالو د هڅو په اړه هم وپوښت.
که چیرې موږ د ښځینه قشر د وروستیو څو کلونو بې شمېره ستونزې د ژوند په هره برخه کې چې فرهنګي فعالیتونه یې په سر کې راځي په نظر کې ونیسو، بیا د میرمنو د آنلاین ادبي بهیر د غونډو ارزونه وکړو، نو یوه داسې صحنه مو مخته درېږي چې وزرماتې کوترې په ټپي حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي. ما دغه توان د دوی د غونډو په څرنګوالي کې احساس کړي او د دوی د هر یوې د استعداد او صلاحیت په زرونو وړانګو کې مې لیدلې، او دا انګېزه یې هم راکړې چې دوی د دې وړتیا لري چې په دغه لاره باندې چې د نور او روشنایي لاره ده تر وروستي پړاو په بریالیتوب باندې ځان ورسوي.
له اخلي ملال څخه ډېره مننه. د مارچ د اتمې نېټې په مناسبت دوی یو شعر چې مخکې لیکلی و ازادي راډیو مجلې ته رالېږلی، دا شعر به سره واورو. بیا وړاندې نور شعرونه هم په دې خپرونه کې تاسو ته لرو.
زما افغاني لورکۍ بېګا د ستورو تر سبا پورې په سپینو سپینو ځلېدونکو څوکو تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله، د خپلو وړانګو یې تراشلې تا ته، د قلمونو څوکې د خپل ټوټو یې جوړوله تا ته، د پاڼو سپینه نړۍ ښکلي بابونو سرلیکونه یې د پاس اسمان په لاجوردي تخته تا ته د برم او پرتم لیکله. زما لورکۍ، زما افغاني لورکۍ، زما دردیدلې، زما معصومي لورکۍ، ستا تر حیا، ستا تر وقاره ځارسه دا تخت، دا تاج، تخت او ګدۍ ستا په پوړنې به لاسونه کښېږدي. د سپرلي سپین ګلونه سپوږمۍ به غېږه ورکړي، ښکل به یې کړي ستا د پوړنې غبرګې څوکې د وقار او سپېڅلتوب حدونه. بیا به د خپل جبین د رڼا څرکې او د سیورو د رنجو شېبې ستا پر کمیس وشیندي. ترخې شېبې به د وخت ترکان اره اره کړي، سپېدې به ستا اوژو ته سر راټیټ کړي، د سهار لمر به د سپېدو د ګلابي رخسار ښکلونه واخلي او ستا پر سر به زرینو څاڅکو تړم باران وکړي. اسمان به ستا د کتابونو بکس کې ستا په لاس کښلو د ښکلا او سپېڅلتوب تورو ته په پټه خوله د التفات ډک نظر وکړي. دا وخت به تیر سي، د زمان سیند ته به ولویږي، ساحل به توی کړي ستا لمن ته د کره غمیو ډکې لپې، اسمان به وخاندي په شونډو کې به و تا ته راوړي د بوډۍ د ټال دوه غبرګ ټالونه. ورځې به وچې سي، یوه یوه به ورژېږي لکه په مني کې د ونو پاڼې. بیا به یې باد او باران د فنا غېږته یوسي. ستا د سپېڅلو اوښکو تر نجابت او لطافته جار سم، زما وزړه ته د درد څړکې راوړي، زما اروا ځوروي. نور می درد منه اروا مه ځوروه، نور می درد منه اروا مه ځوروه. زما افغاني لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ، ته د بلخي او د ملالې لور یې، ته د نازو او عایشې شعر یې. ستا د سر سپین پوړنی د ګوهر شاد د تاج، ستا د لمنې افت د زرغونې د غېږې. وارخطا کېږم مه، د خپل په وجود پرونه وړاندې قدم واخله. شمه چې ته د سیلوګي د هسکو څوکو ته قدم واخلي، سهار ته لاس ورکړي، ورځې راویښې کړي، د روڼاګانو فصل د پسرلي د اسمان پښې ښکل کړي. زما افغاني لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ، د خپل وجود پرونه وړاندې قدم واخله. وارخطا کېږم مه، تلولۍ کېږم.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر په نوم نوی ادبی بهیر فعال شوه.
چې څنګه تکومه او هم در هم او هم عذر او ملت در تصور
دا په زابل کې لمړی ادبي بهیر دی چې پیل شوی. د دې بهیر د مشرتابه له غړیو څخه یو هم ذبیح الله شفق دی. له دوی څخه به واورو چې په مشخص ډول د سورغر ادبي بهیر غونډې له کله راهیسې شروع شوي.
د زابل ولایت په شاجي ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر غونډې له تېرې یوې میاشتې راهیسې پیل شوي دي.
د سورغر ادبي بهیر په غونډه کې تاسو څومره ملګري راټولې شئ؟
په سرغار ادبی بهیر کې تر دې مهاله پورې ګڼ شمېر ادیبان، لیکوالان او شاعران برخه اخلي. تر ډېره پورې تعداد صرف رسیږي، خو ممکن په راتلونکي کې زموږ د اټکل سره سم ممکن دغه تعداد نور هم زیات شي. البته که چیرې نورې غونډې هم ادامه وکړي، نو زموږ په اند باندې، زموږ په نظر باندې، په کوم نظر چې موږ ورته ګورو، شاید چې د ګډونوالو شمېر یې نور هم زیات.
دا غونډه هر هفته کوي، هر اونۍ
د سرغار ادبی بهیر مشاعره هفته کې یو ورځ، یعنی د جمعې په ورځ سره کیږي، چې د زابر ولایت سربیره د نور ولایتو لیکوالان، شاعران او ادیبان هم پکې برخه اخلي.
له شاجوی پرته د نورو کومو سیمو لیکوالان او شاعران په دې کې ګډون کوي؟
نه تنها د شاجوی ولسوالۍ شاعران پکې برخه اخلي، پر دغه سربیره باندې د نور ولایتو شاعران، لیکوالان او ادیبان هم پکې برخه اخلي. مثلا د زابل مرکز کلات څخه او د زابل د نورو ولسوالۍ څخه، ډیرو پروتو سیمو څخه شاعران راځي، لیکوالان راځي، چې تر دې مهاله پورې په شاجوی ولسوالۍ کې او عموم کې په زابل ولایت کې کوم ادبي بهیر نه و. نو دغه ادبي بهیر او دغه نوښت په راپیلېدو سره په زابل ولایت کې ډیری لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو ودې ته زړه ښکلی دی چې وغونډې ته راشي او ګډون پکې وکړي.
په دې سره ژمی کې د بهیر پیلېدل خو یو څه ستونزمن هم باید وي، ځکه چې هوا یخه ده، سړه ده، ورښتونه هم په روسیو کې سوي دي. که څرنګه
کوم حال چې موږ دغه بهیر را پیل کړي، ډېر ستونزې سره مخ تر کې جوړې ولې او موجودې ولې، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ستونزې حل شولې. ځینې د ورښتونو له کبله په لومړي سر کې د ګډونوالو شمېر لږ ولو، همدارنګه موږ نورې مالي ستونزې درلودې، خو ځینې ملګري راسره همکار سول، همدارنګه ځینې لیکوالانو او استادانو د علمي ادب لارویانو موږ ودې ته واستولو چې دغه خپل اقدام ته ادامه ورکړو او په دغه برخه کې مخته ولاړ شو.
تاسو یوازې مشاعره کوي په دې کې او که د نقد برخه هم په دې غونډه کې لرئ؟
نه یوازې مشاعره، محترم شبیا صاحب، په دغه بهیر کې موږ پر مشاعره سربېره ویناوې هم وایو، همدارنګه ځینې لیکوالان لیکنې وایي، همدارنګه څېړنیز لیکنې وایي، شعرونه ویل کېږي، همدارنګه پر ویسې باندې معلومات وړاندې کېږي په جغرافي لحاظ باندې. پر دې سربېره پر هره برخه کې په دغه مشاعره کې موږ مخته ځو. یوازې تمرکز مو پر شعر باندې نه، بلکې ویناوې هم پکې ویل کېږي، لیکنې هم کې ویل کېږي، او ورته نور موضوعات هم پکې ویل کېږي.
د دې مشاعرو لپاره مشخص ځای لري چې په چیرته راغونډې شي؟
تر دې مهاله پورې خو داسې خاص مشخص ځای نه دی پیدا شوی، خو په راتلونکي کې د اطلاعاتو کلتور ریاست مسؤلینو او همدارنګه د شاجوی ولسوالۍ نورو تجارانو دا ژمنه را سره کړې ده چې په راتلونکي کې به زموږ لپاره یو مناسب ځای پیدا شي. نو موږ په دې تلاش او هڅه کې یو چې تر څو پورې د علم او ادب د لارویانو، د شاجوی ولسوالۍ او د زابل ولایت د ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو لپاره یو مناسب ځای پیدا کړو، چې زموږ د غونډو او مشاعرو لپاره یو مناسب تالار وي.
د سورغر ادبي بهیر له غړي زبیح الله شفق څخه مننه. په دې بهیر کې د نورو ادبي بهیرونو په څیر د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې د شعر نغرای توت دی. د خپرونې په دې برخه کې د انځورګر شاعر اومن نیازي یو غزل له دوی څخه اورو چې واوره پکې اوبه کېشي.
لکه واوره په دې لار کې به اوبه سي، لکه واوره په دې لار کې به اوبه سي، یو سړی دی انتظار کې به اوبه سي، ستا پر غږ مری مری تڼاکې ناستې، په دې واوره اخیستې تار کې به اوبه سي، یو ګلاب سرخی اس کشو بنوتا مے پختا پیس ہار کی بو بسی وا دی والا دس پگ مے خوشبو راخت وا دی والا دس پگ مے خوشبو راخت وا پسیوری دا انار کی بو بسی دے جلئی سگ لگا لئی نار جو کھڑے دے جلئی سگ لگا لئی نار جو کھڑے وائی غاڑا دا بہار کی بو بسی
آزادی رادیوی مجلہ ل آزادی رادیو سے خبریں
د هند مشهور سندرغاړی پنکج اوداس د کپ په دریمه د دوه بیا کلونو په عمر له وجدي ناروغي وروسته مړ شو. مخکې تر دې چې په دې اړه د یو افغان هنرمند نظر ته سره شریک کړم چې د پنکج اوداس اخیز د افغانستان پر موسیقي څه دی، د دې هندي هنرمند د ژوند په اړه فریده سیال راپور لري.
د پنکج اوداس د مړینې له خبر وروسته د ده د غږ مینهوالو او دوستانو په خواله رسنیو کې له هند تر افغانستانه لا لندن تر امریکا او ټول نړۍ پورې خواخوږي څرګنده کړه. د هند صدر اعظم نندرا مودی په انستاګرام ولیکل دا لویه زایده او د ده د سندرو غزل به مستقیما د انسان له روح سره غږیده. پنکج اوداس د کپ په دریمه د هند په ممبئی کې د شپې په 11 بجو په روغتون کې ساور کړه. د نومړی ځل د 1978 کال په نړیوالو کې پر سټیج سندرې وبللې. هغه وخت یو اوریدونکي دته یو 50 هندي روپۍ ورکړې. څلور کاله وروسته په راجکوټ کې د سنگیت ناتیا اکاډمۍ کې شامل شو او تبلی زده کړه. له هغه وروسته یې په ممبئی کې په ولسن کالج کې داخله واخیسته او د ماستر نور ننګ نه یې د هندي کلاسیک موسیقي روزنه شروع کړه. د هندي فلمونو ته سندرې وویلې، بیا یې خلکو غزل خوښ کړ. همغه و چې د غزل لپاره یې اردو ژبه زده کړه. په همدې لسیزه کې د غزلونو البومونه خپاره شول. اوداس په هند کې د موسیقي غنی جایزې وګټلې. په 2006 کال کې د پدمشری په نوم د هند د هنر تر ټولو معتبره جایزه یې خپله کړه. دا اوداس شهرت په ژوند کې په هند کې سار پاتې نه شو. دا د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې د موسیقي جایزه اخیستې. په نیوجرسي کې جایزې ترلاسه کړې. آن د امریکا د هنر د اکاډمۍ له لوري جایزه اخیستې. همداراز د نړۍ په ځینو نورو برخو کې جایزې د ده په برخه شوې دي.
د پنکج اوداس په اړه مو راپور اوریده. د د پرمړینه د موسیقي غنو مینوالو افغانانو هم خوشنۍ څرګنده کړې ده. افغانان د هند موسیقي خوشوي او غنو افغان سندرغاړو هندي سندرې بللې دي. په دوی کې یو هم محبوب الله محبوب دی. دی وایي چې په افغانستان کې به یو وخت په محفلونو کې د دې هنرمند سندرې بللې.
محفل برادرای اهل هنود که میرفتم اونجا باز ما میخوندم آهنگای شکل
کتن هرا گزر اولی دور سات چلو کتن هرا گزر اولی دور سات چلو بہت کڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو کٹھن ہے راہ گزر تھوڑی دور ساتھ.
شاغل محبوب آزادی راڈو تو وویل چې په افغانستان کې د غزل او سنۍ موسیقي د پنکج اوداس له برکت راځي شویره.
غزل سرای از هندستان پاکستان مثل اونسه میډیا سان هون لو جهان فريده خانوم.
د هند او پاکستان ځینې سندرغاړي چې غزل به ویل افغانستان تر اتلل لکه مهدی حسن، نور جهان، فريده خانم، امانت علی خان او طلعت محمود خودوی د خاص خلکو په منځ کې مینوال درلودل. د هندي غزلونو سبک په افغانستان کې پنکج اوداس ډیر عام کړ، ځکه چې د غزل ساده وای، غزل په داسې ریتم او میلودی ووای چې عوامو په هند کې هم دا سبک خوښاوه. یعنی ریتم یې ډیر ټیټ نه وو او داسې شیرونه یې خپلو سندرو ته خوښ کړل چې عوام پرې پوهېدل.
نام تو عرب شاعر او لیکوال جبران خلیل جبران وی موسیقی د روح ژبه ده. موسیقی د ژوند راز پړي، سوله راوړي او د شخړو ټغر ټولوي. دا سدی رادیو ادبی مجلې د دې خپرونې په وروستیو کې د یو کتاب پاڼې راړو. منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو پانځي محصل یو سفرنامه لوستي، پاړې خپل نظر را سره شریکوي.
حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان د مشهور داستان لیکونکي خاغلی نسیم حجازی سفرنامه ده چې پښتو ژبې ته تکړه ژباړن، لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی را ژباړلې ده. په نوره نړۍ کې له ډېر پخوا راهیسې سفرنامې لیکل کېږي، خو له نیکه مرغه په دې وروستیو کې په پښتو ژبه کې هم دې ژانر ته پاملرنه شوې ده. ځینو پښتو لیکوالو سفرنامې لیکلې دي، خو همره ډېر څله په دې ژبه کې نشته چې حساب پرې وشي. په دې سفرنامه کې لیکوال د ایران او ترکیې له لارې سعودي عربستان ته تللی دی. دا سفرنامه د درې هیوادونو سیل را باندې کوي. لومړی مو ایران ته بیایي، د ایران په سیمو تاریخي ځایونو مو ګرځوي، د دې هیواد ولس را باندې ویني، د هغوی دود او فرهنګ مو مخې ته ږدي. تر ایران وروسته ترکیه را باندې ویني، د دې تاریخي هیواد د ماضي مشهورو څیرو، د ترکیې د اوسني وضعیت او د دې وطن د وګړو په اړه راته ږدي. د دې مشهور هیواد په خپلو ښارونو مو ګرځي، د دې هیواد د وګړو د جامد جلال او جمال، د دې ځای د عظمت او برم په اړه معلومات راکوي، او د مولانا روم په څیر د مشهورو کسانو د مزار دیدن را باندې کوي. له ترکیې وروسته لیکوال د حیرمینو مبارک سفر پیلوي. د دې سفر کیسې بیا دومره جالبې او خوندورې دي چې سړی په لوستلو نه مړېږي. لیکوال دا کیسې دومره عالي او تصویري لیکلې دي چې ته به وایې لیکوال تر لاس نیولی او د سعودي عربستان په دې ښکلیو سیمو دې ګرځوي. په دې سفر کې لیکوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې روضې دیدن را باندې کوي، د مکې او منورې په سترو او تاریخي ښارونو مو ګرځوي، او د عربو د دود او فرهنګ په اړه راته غوي، د دوی له ماضي او حاله مو خبروي. د دې عصر یوه اهم او ښه ځانګړنه دا ده چې په دې عصر کې لیکوال یوازې د خپلو سفرونو کیسې نه راته کوي، بلکې نوموړی د دې درو هیوادونو، یعنی چې دا دی تللی دی ایران، ترکیه، سعودي عربستان، د دې هیوادونو په ماضي، اوسني وضعیت او راتلونکي په باب ډېرې جالبې خبرې لري، چې د خوند تر څنګ مو د دې هیواد او د دوی د ولس په اړه د معلوماتو په زیاتوالي کې هم لوی رول لوبولی شي. زما په اند د دې سفرنامې لوستل درې ګټې لري. لومړی دا چې له لوستو یې هم خوند اخیستلی شو، او هم په لنډ وخت کې د یوه پر ځای د درې هیوادونو منظره را باندې کوي. دویمه ګټه یې دا ده چې معلومات مو زیاتوي. مخکې مو یادونه وکړه چې لیکوال یوازې د خپل سفر کیسې نه راته کوي، بلکې نورې هم ډېرې مهمې او نوې خبرې لري. مثلا کله چې اجازه د ایران شیراز ته ځي، نو نه یوازې د دې ښار په اړه راته غږېږي، بلکې د دې ځای د نوموتو څیرو، حفیظ او شیرازي له ژوند او فن نه مو هم خبروي. د دې سفرنامې د لوستلو بله اهمه ګټه دا ده چې د سفرنامې د لیکلو چل ترې زده کولای شو. دا یې ډېره مهمه ګټه ده. څو ورځې مخکې ما د یو افغان لیکوال، د یو پښتون لیکوال البته، د هند سفرنامه لوسته. هلته یوازې د یو تن، یعنی په خپله د لیکوال په اړه کیسې ته غوږ وم، او یوازې د ده له حاله خبرېده. مثلا لیکلي وو له وتاکه را ووتو، پلاني ځای ته ولاړو، بیا مو د پلاني تاریخي ځای سیل وکړو، په دوهمه ورځ تاج محل ته ولاړو، او د غلو دیدن وروسته بېرته وتاک ته راغلو. دې پښتون لیکوال تقریبا د سلو په شاوخوا صفو کې دا سفرنامه لیکلې وه، خو تر پایه مې د تاریخي هند په اړه، د هندي وګړو په اړه، د هندي مشهورو او تاریخي ځایونو په اړه ان یوه جمله معلومات هم ونه لوستل. که څه هم دا لیکوال تاج محل ته ورغلی وو، او ښه پریمانه انځورونه یې هم پکې اخیستي وو، خو دا یې راته ونه ویل چې دا ښکلي او تاریخي ماڼۍ چا څنګه ولې جوړه کړې. خو د ښاغلي نسیم حجازي سفرنامه، په دې سفرنامه کې بیا د ایران، ترکیه او سعودي هیوادونو د تاریخ، سیمو، ولس، تاریخي ځایونو، مشهورو څیرو، ماضي او اوسني وضعیت په اړه په ډېر څه پوهېدلی شو. په دې هیله چې د پښتو ژبې لیکوالان دې ژانر ته جدي پاملرنه وکړي، او د نسیم حجازي په څیر او ان تر دې اوچتې سفرنامې ولیکي، او له دې لارې د لوستونکو په تجربو او معلوماتو کې زیاتوالی راولي. چښتن تعالی دی استاد زویر شفیقی ته خیر ورکړي چې داسې ګټور اثر پښتو ژبې ته راژباړي. قلم یې تاند او په عمر یې برکت شه.
د غزنی پانتون له محصل منصور لیوال څخه مننه. د دې اونۍ آزادي راډیوي مجله مو هم دومره وه. زحمت چې بر له تاسو